مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. د شاهین بولیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې حال درکو. پېښور کې د راکټي بریدونو، کراچۍ کې د امنیتي وضع او د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستونزو غوښتنو هم یو شمېر راپورونه لرو، خو په پښتونخوا کې 9 بجې شوې دي. راځئ چې ډومبې د بروال کاکړ نه د دې وخت خبرونه وایي.
لومړی دا مهمه خبرونه سره ټکی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي. په پېښور کې توغول شوو 2 راکټونو د پاکستاني پوځ د 2 عسکرو په ګډون 4 تنه ټپي کړي دي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدپې وژنو او اخوډب په پیښو کې 2 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تاوتریخوالي د پیښې تیر شپه د کراچۍ په اورنګي ټاون، بلدیه ټاون، ګلبهار او لانډې په سیمو کې مخته راغلي دي. یاد دی وی چې په کراچۍ ښار کې د تیرو نږدې 11 میاشتو راهیسې د لټون عملیات هم دوام لري. د دې عملیاتو وروسته په دغه ښار کې د وژنو کچه راټیټه شوې وه، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. په پېښور کې توغول شوو 2 راکټونو د پاکستاني پوځ د 2 عسکرو په ګډون 4 تنه وژلې دي او بخښي ټپي کړي دي. دا راکټونه شپه غورځول شوي چې یو یې د پاکستاني پوځ بلوچ رجمنت نومي مرکز ته نږدې لګېدلی او 2 عسکر یې ټپي کړی دی. دویم توغندی د پېښور هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور لګېدلی چې 2 تنه پکې ټپي شوي دي. او د راکټ دریم ګوله د تاکال په کروندو کې پرېوتې ده. د پېښور د پولیسو مشر نثار دراني ویلي چې دا راکټونه د پېښور او قبایلي سیمو له منځنۍ برخې سلمان خېلو څخه توغول شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر دویم پړاو اعتراض لرونکي کاندید عبدالله عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سم ځواب کړی دی. د دې کمیشن ز ویاند نور محمد نور د 1 شنبه په ورځ نوښت مشال لري ته ویل چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین اندیشنو ته مخ کې هم له قانون سره سم ځواب ورکړل شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیشن د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې خپل کارونه مخته وړي دي او مخته وړي. مونږ هیله من یو چې هر څه زر د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله کیم د دې پروسس سره یو ځای شي. هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې دي د ټاکنو خپلواک کمیشن حاضر ده چې د دې لپاره دغه معلومات ترتیب کړي او په اختیار کې ورکړي.
نور محمد نور زیاته کړه چې د عبدالله عبدالله یو غوښتنه دا و چې د هیواد په ځینو سیمو کې له سره انتخابات وسی، خو د ده په وینا په قانون کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د انتخاباتو له مسؤلو ادارو سره خپلې اړیکې پرې کوي. د نوموړي د کمپاین د دفتر مشر نصر الله بریالي ارسلایي وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دوی غوښتنې رد کړې دي. د اوکراین په ختیځ کې موجود ډزبندي نن پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په پلازمینه کیف کې د دې ډزبندۍ غځولو مخالفت مخ پر زیاتېدو دی. د اروپایي ټولنې مشرانو د جون پر 9 نیټه د روس او اوکراین له مشرانو سره خبرې وکړې. د فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمن چانسلر انګلا مرکل، د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او اوکراني ولسمشر پیترو پوروشنکو ترمنځ 2 ساعته ګډي ټلیفوني خبري وسوې. د فرانسوي ولسمشر دفتر وویل چې د مشرانو په خبرو کې د امنیتي حالت په لړ کې پر نویو رښتونو پرمختګونو، د ډزبندۍ پر غځولو او د اوکراین لخوا د وړاندې کړل سوي امن پلان پر عمل کولو بحث وسو. د روسي ولسمشر دفتر بیا وویل چې دې څلور مشرانو پر ولسمشر پیترو پوروشنکو غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د ډزبندۍ د جون لم دیرشمې نیټې پسې اوږده کړې. په عین حال کې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې په زرګونه کسانو احتجاج وکړ او د دې ډزبندۍ د ختمولو غوښتنه یې وکړه، د کومې موده چې نن ماښام پای ته رسېږي. د عراق ځواکونه د ځوابي عملیاتو له لارې هڅه کوي چې د هیواد شمالي ښار تکریت بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سنی وسلوالو د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او هلته یې خلافت اعلان کړی دی. د یکشنبې په ورځ د عراقي پوز هلیکاپټرو په تکریت کې د یاغیانو مورچلونه په نښه کړل او د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې هم نښتې وسوې. له القاعده بیل سوي د عراق او شام اسلامي ریاست نومي وسلوالې ډلې د روانې میاشتې په پیل کې له هغه وروسته د تکریت ښار ونیو چې د عراق په شمال او لویدیځ کې پر پراخو سیمو قبضه وکړه. په عین حال کې عراقي حکومت ویلي چې د یاغیانو پر ضد په جګړه کې د مرستې لپاره یې له روس څخه 15 هغه هلیکاپټرې ترلاسه کړې دي چې سخوي نومېږي. د عراق او شام اسلامي ریاست نومي وسلوالې ډلې تیره ورځ د شام له شمالي ښار حلفه نیولې، بیا د عراق تر دیالا نومي ښاره خپل اسلامي ریاست اعلان کړ. یا د ډلې په یو غږیز پیغام کې نوم بدل کړی او ځان ته یې اسلامي ریاست ویلې او ابوبکر البغدادي یې د خپل ریاست او ټولو مسلمانانو مشر ټاکلی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر خپل هیواد ژغ کړی دی چې د کردانو د ازادۍ لپاره هغوی ملاتړ وکړي. وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ په تلبیب کې د شنونکو یوې ډلې ته د وینا پر مهال وویل چې کردان داسې جنګیالي خلک دي چې خپله سیاسي ژمنتیا او اعتدال یې ثابت کړی دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې د هر کلی و یو ردونکو زمنګ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په پیښور کې راکټي برودونو د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان ټپي کړي دي. خبریالان وایي د بندیزونو له کبله د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه تازه خبرونه نشي ورکول.
شمالی وزیرستان کے جو حالات وہ حال تک سکون دینا نا اب شمالی وزیرستان کے سبھی آگا تنہ سو خبر بھی اور نہ دیکھا اور سارا سکتا تھی حال تک سکورا تھی.
او پا پاکستان کی دا پولیو وائرس 15 نور معشومان زپلی دی.
پدی لند ورزو کے بنو کے راغلے او خیبر پختونخوا ضلع را یا دو کیسونا شمالی وزیرستان کے راغلے.
اسی میں انہوں نے نور اپور نو تبصرے ہم لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. اور دن کو اڑمبے ورزو پہ خبر تھا اوزان خبرو چے پہ خبر کے تازہ سخ خبر روانی دی دیو راپور تر مخا دغلتا تیر شپا راکٹ را پریوتی دی چے پہ نتیجہ کے د دو امنیتی سرتیرو په ګډون سلور کسان زخمیان شوی دی. خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان تاسو ستړي مو شوئ؟
خوار مشه ډیر مرنه شاین.
خالد خان دغه تازه پیښه په اړه د سرسته معلومات دي؟
بالکل شاین بنیری صاحب، دا څنګه چې تاسو وی بیگا نا وخت د پیښور په ایئرپورٹ باچا خان ایئرپورٹ سرخوا کی یا دغه گورا قبرستان او بیا د تاکال جو هم د اوای دګر سر نږدې سیمه را دغه درې توغندی درې راکټي را پریوچې دي. په نتیجه کې د گورا قبرستان چې د پاکستان فوج بلوچ رجمنٹ دغه سنټر دی د ورسپانو تر مخه دا ویل کیږي چې په دغه کې دوه پاک فوج اهلکار چې یو لانس نایک دی او بل سپای دی هغه په کې ټپیان شوي دي او بل راکټ چې د ایئرپورټ سره خوا کې پروت دی په صدر سیمه کې هغه په یو کور را پروت دی او دا د رسپانو تر مخه دغه کې دوه کسان زخمیان دي. دریم راکټ د تاکال سره خوا کې په پټو کې پروت دی چې په هغه کې څه نقصان نه دی شوی. د دغه راکټي بریدونو نه سم د سروستو د پیښور پولیس دغه سیمو ته تللي دي او پلټنې روانې دي. دا به وایم چې د پیښور خلک چې دلته کوم اوسېږي صدر کې تاکال کې یا کوم ګوره قبرستان سره خو نو د هغې په وینا دغه ډېر زوردار اواز دغه راکټونو را کړو او د دې په وجه په دې کوم نږدې علاقې چې دي نو د یاره او ترخه هم خوره شوې وه ځکه چې څنګه ما وې دغه دغه راکټونو اواز یا کوم کله چې پرېوت نو نیمه شپه وه اواز یې ډېر لر لرې پورې تللی دی. دا به هم ووایم چې د دې راکټونو بریدو د دې بریدونو لا پوره چا نه ده اخېستې او دا هم لا پته نه ده لګېدلې چې دا د کوم اړخ نه راپرېوتي راګزار شوي دي یا د کوم دغه نه. خو عموما د پولیس مخکې هم چې کوم دا کوي نو دا ویل کېږي چې پېښور سره خوا کې قبالي سیمه چې ده دا به وایم چې د جمرود سیمه هم ده او د باړۍ سیمه هم ده نو دغلته نه عموما دا کېږي. او بیا شاهین صاحب دا به هم ووایم چې تېره اونۍ د باچا خان هوایي ډګر د پېښور کوم لوی ایرپورټ چې دی په هغې باندې یو جهاز باندې د لاندې نه ډزې شوې وي او هغه ډزو پلټنې هم روانې دي. او پرون د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی دغه بیان ورکړو چې دغه ډزې د سلمان خیل یو کلی دی چې دا غزینه شوی دی. دغه کلی چې دی دا د خیبر ایجنسی سره نږدې پراتې سیمې دي. دا به هم ووایم چې په دغه ډزو پیښې نه وروسته د پېښور پولیسو او نور د سیکیورټي ادارو دغلته د لټون عملیات هم پیل کړي دي او د هر کور سروې کوي رجسټریشن کوي لکه دا راکوي چې دلته کوم خلک اوسېږي مقامي خلک څومره اوسېږي ځایي خلک څومره اوسېږي. خو بیا د پولیسو د مشر وینا څنګه چې ما وایي هغه وایي چې دلته د ترخګرو یا د شرخوخو اوس هم دغلته پټ ځایونه شته چې وخت په وخت په پېښور او دا کوم دا بیګا چې کوم حمله شوې ده په راکټي بریدونو نو د هغې په وینا دا ویل کېږي چې هم د دغه سیمو نه په دغه پېښور ایرپورټ باندې مخکې ډزې هم شوې او دا بیګا دا راکټ بریدونه چې دي نو د هغې هدف هم د پېښور ایرپورټ و.
ډېره مننه کوم خالد خان خورز دل غواړم مشال رو دغوګي رودونکو د خبرونه په دغه برخه کې منګه په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبرې کوو. دا وخت سره ریاض مساخیل د ټلیفون په کرخه دی. مساخیل سے تاسو ستړي مو شوې؟
یان
مساخیل صاحب د کډوالو ستونزې خو ښکار دي چې یقینا هغې ډېر په تکلیف کې دي د حکومت نه غوښتنې هم لري د ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دغه کې د بحریه ټاون مشر چې کوم دی ملک ریاض اعلان کړی دی پرون چې هغه مرستې کول غواړي خو د حکومت لخوا ورته اجازت نه ترلاسه کیږي. په دغه اړه تفصیل څه دی؟ معلومات څه دی؟
بالکل شاهین هم دغه رنگ ده بلکې د دینه سوره د وړاندې ملک ریاض یو د 50 کروڑ روپو اعلان کړو چې پاره کې خوراکي سامان چې کوم دنو هغه با متاثرین ته لګیل کیږي. د دغه اعلان وروسته د سوره د 13 شوي تر اوسه پورې داسې د حکومت د طرفه پیشکش یا چې کوم پیشکش ملک ریاض کړو د هغه څخه جواب را نغې. نو دغه لړکی بیا پرون ملک ریاض څوک چې د بهریه ټاون مشر دی چیرمین دی هغه بیا یو خبرې غونډه وکړه. دغه خبرې غونډې ته په وینا کې د ملک ریاض وینا وه چې 50 زره تیلې هغه د خوراک مونږ تیاری کړی دي پیکټ تیار پرتی دي. دغه رنګ کم چې کډوال دي هغې ته نورې کومې مسلې دي د دوایانو د ډاکترانو نو دغه زموږ ټیمونه او زموږ دوایانې هم تیاری دي او مونږ حکومت ته ویلي دي چې را تاسو مونږ له اجازت راکړئ چې مونږ دغې سیمې ته لاړ شو. خو تر اوسه پورې حکومت هیڅ جواب نه دی راکړی او د دې خبرې دوی چې مونږ ته احساس دی کم چې کډوال دي نو هغه زمونږ رونه دي هغه زمونږ بچیان دي او هغې ته چې کومې مسلې دي هغې چې کومې قربان باندې ورکړل هغه د ټول کام د پاره
ریاض د داونه وی چې حکومت د اجازه ولې نه ورکړي لکه د هوبره به تکړی د چارواکو سره
دا خبره خوراک چې حکومت اجازه ولې نه ورکړي. خو صرف دونه وی چې مونږ حکومت ته خواست کړي چې مونږ له اجازه راکړي بل نه دا هم وی چې مونږ به مطلب یو لاک خلک متاثرین چې ګم دینو هغه د باید مونږ ته حواله کړي چې مونږ د هغه د پاره هر قسم چې د خوراک تنظیمي د ډاکټرانو دوايانو تنظیمي هغه بوله کو او په واپسه کې بیا دی له مونږ کلی هم جوړو مطلب یو ماډل ویلج جوړو چې دا رنګ د دې کورنۍ دی واپس لړ شي. خو تر څو چې تاسو دغه سوال چې حکومت اجازه ولې نه ورکړي سور دی وړاندې په خارجه دفتر کې چې کم اونیزا خبري غونډه کیږي نو په هغه کې د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم نه دغه رنګ یو سوال شوو چې را ملکی یا غیر ملکی ادارې یا نړیواله ورولي او گاونډي ملکونه یا نور اسلامي ملکونه هغه مرسته کول غواړي یا چا څه امداد را لېږلې د دې متاثرینو لپاره. د دې په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا چې دا متاثرین زموږ خپل خلک دي، زموږ لپاره قرباني ورکړې ده او پاکستانی حکومت به په خپل عدد دغه خلکو مرسته کوي. سونه مرسته چې پکاري هغه موږ د خپل خزانې نه او د خپل جیب کولی شو او موږ نه غواړو چې په دغه لړ کې د ملکی یا غیر ملکی ادارې یا بل یو کم ملک هغه زموږ سره مرسته وکړي. اوسه پورې موږ چا د مرستو خواست نه دی کړی. جی
عجیب خبر خدا د ریاض مساخیل چې خلک وجود حکومت له خوا سره مرسته نه کیږي او چې کوم خلک یعنی غیر سرکاري ادارې دي هغه مرسته کول غواړي نو دی و چې نه موږ ته ضرورت نشته. څه د دې په شاره څه دی نه دغه د چارواکي سوې یا خلک سوې؟
بالکل تر سوچ زمونگا د کم دل تک د داسې معاملوں باندې نظر ساتي لکه پاکستان کې وخت په وخت داسې افتونه راځي چې په هغه کې بعضې افتونه قدرتي لکه زلزلہ راغلا یا سیلاب راغی. خو کم دغه خلک چې کم نظر لرونکي خلک دي دوی چې دا کم یو مسله جوړ شوې ده نو دا یو ناساتي یو قدرتي افت نه دی بلکې دا د یو انسان جوړ کړی یو مسله ده. انسان له خوا جوړ شوې ده. د دې لپاره باید چې مخکې نه یو پلانینګ شوی منصوبه بندی شوی وه. خو اوس چونکه یو خو چې کم مخکې د پاکستان سره مرسته شوې دي په هغه کې دومره غلا غلطه او دومره ټګي برګي شوې دي چې بهر ملکونه او ادارې په پاکستان باندې اعتبار نه کوي. هغه وی چې موږ به پخپل زو د خلکو له موږ پخپل مرسته ورکو چې څونه هم د دې ضرورت وي. بیا چې کم پاکستانی حکومت ته نو هغه نه غواړي چې داسې خلک دی راشي هغه د دې علاقو ځکه چې دلته کې بیا بعض د حکومت کمزورې به کوتاهې به لکه موږ وګورو وخت په وخت دغه متاثرین د کوهاک سړک باندې دی وی چې موږ ته مرسته نه ملاویږي. نو په دغه وجه باندې حکومت په خپلو بازو کمزورو باندې د پردې اچولو لپاره هغه باری چې کوم ادارې دي یا چې کوم ملکونه دي یا د ملکونو نمائندگان دي نو هغه نه غواړي چې هغه دغه زینو ته لاړ شي دغه خلکو سره په خپل ملاو شي. او زیاتره چې کوم د مطلب امدادي ادارې دي هغه د ډېر وخت نه په پاکستان کې کار کوي چې داسې نه چې هغه خاص د دې مقصد لپاره راځي. نو هغه هم اوس هغه ته هم اجازت نشته چې دغه علاقو ته لاړ شي. الان کې دغه علاقو خلک کم چې متاثرین دي هغه دا غوښتنه کوي چې باید دغه غیر سرکاري ادارې د راشو موږ سره مرسته وکړي.
ډېره مننه کوم ملګری او خورز دل غواړم.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اردن کو مشال ریڈیو توغی او سرزو کراچی ته چې تشدد تشدد په پیخو کې و کسان وجل شوی دی. ظفر کریمی را سره ټلیفون پکړ. خدی کریمی صاحب تاسو ستړي مشوم
ډیر مننه شاین ګولې صاحب.
سم معلومات دی کریمی صاحب دا تازه تشدد پیخ شوی دی کوم کوم سیمو کې شوی دی زموارې سوکتی سوي چارواکي چې سخی سره
جی بنیری سے په کراچی ښار کې چې د تشدد د کومې پیښې رامنځته شوې دي دا خو په کراچی ښار کې د ډېرې مودې راځي دغه سلسله روانه ده. خو په دې کې دغه کم اپریشن چې شروع شوی دی په کراچی کې چې لا اوس هم روان دی د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې دا غیر وروسته په دې کې ډېر زیات کمې راغلي او دغه د وجنو کچې چې دا یو یا دوه تر راغلي وه. اوس به یو ځل بیا په دې کې زیاتوالی راغلی دی. بیګا شپه د کراچۍ ښار پورنګي ټاون بلدیا ټاون ګلبهار او د لنډي په سیمو کې تقریبا اووه کسان چې دي دا وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې اکثر هغه نه چې په دې حق باندې پوښتنه وشي نو هغه وایي چې دا په ښار کې چې کوم د خلکو خپل منځي دښمني ده هغه ده. خو په دې کې کله کله به پولیس هم وژل کېږي لکه تقریبا دوه درې ورځې مخکې په دې کې څلور پولیس والا وژل شوي وو او ټول په یوه پیښه کې وژل شوي وو د منګاپیر په سیمه کې. دغه شان په دې کې د سیاسي تنظیمونو غړي هم وژل کېږي. دغه شان مړي هم موندل کېږي چې هغه کله د بلوچو وي دغه شان کله د وسله والو تنظیمونو د غړو وي. نو دا سلسله چې دا په کراچۍ ښار کې روانه ده او دا د هغې تسلسل دی.
نو دا استاد چې کوم پیښه شوې تاسو یې حالت خشیو دا د بیا و کسان وجل شوې دي د دې په شابه باندې بیا سوابل دي نه حالت ولې بیا خراب شو؟
یو خو دلته چې کوم اپریشن روان وو هغه ډېر تیز وو په دې مخکې ورځو کې، بیا په هغې کې ځینې بدلونونه وشو. دلته د ځینې سیاسي تنظیمونو په فشار باندې د دې کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات چې وو هغه لرې کړی شو. نو د هغې نه وروسته چې په کراچۍ کې کوم اپریشن روان وو، دا تقریبا د تېر کال ستمبر د میاشتې نه روان دی، نو پاغې کې بیا د دغه اپریشن کومه سلسله چې وه هغه ډېره زیاته راکمه شوه. دا اپریشن به ټارګیټډ اپریشن وو، د وزیرستان د هغې په شان نه وو. لکه کله به د ښار په یو ځای کې کېدو، هلته به پولیسو چاپې اچولې، هغه علاقه به ټوله په خپله محاصره کې اخیسته، به مشکوک کسان نیول. نو د شاهد حیات د لرې کېدو سره وروسته دغه کومه سلسله چې دا تقریبا ډېره زیاته راکمه شوه، او کوم د مشکوک کسانو نیول چې وو هغه هم راکم شو. نو په دې طریقه باندې د دې کم د وژنو کومه سلسله چې دا هغې کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی.
ډېره مننه کوم کریمي صاحب، ښه ورځ در غواړم.
دا مشال رادیو ده.
دا څه حال کې چې د روژې میاشت شروع شوه، د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي په لکونو خلک لا د وړاندې نه د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د دې کډوالو د مرستو لپاره ولسي خلک او غیر سرکاري ادارې هلې ځلې کوي، خو اف ډی ایم ای وایي که دا مرستې په منظم ډول نه وي نو د ضایع کېدلو او یا د درغلیو امکان پکې زیاتېږي. په دا هکله د منور شاه راپور ته غوږ دو.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای تر دې دمه د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې خواوشا 15 لک خلک بې کوره شوي، چې د امداد لپاره مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو د مرستو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ځنو غیر سرکاري تنظیمونو او په عامه کچه جوړو شو ځنو کمیټیو هم د کډوالو لپاره د ولسی مرستو ترلاسه کولو سلسله شروع کړی ده. پښتنه دا ده چې آیا دغه مرستې کډوالو ته رسیږي او څنګه؟ د محمد الیاس په نامه یو کډوال وای
هغه خپل ځایونه سمیانه لګولې دي، خپل نمونه په درج کړي دي، خپل جتون دکنه اغلی او آټا ورکوي، لږ چینی ورکوي، لږ دال ورکوي، او دلته کې یو نیمه ورځ باندې خما ورکوي. حکومت لږ دوری والا چې کوم ناست دي، خالي دومره ناست دي چې صرف ورشه هلته کې یو هلته کې خالي دومره وختي دوری ګرځي. ګوره هر سړی ګټه وټه ته ناشته کاروبار یې شری کړه ده، د ایډی تیس په نامه باندې نور هیڅ هم نشته، ټول کاروبار ده خالي دومره چې ټینګ کنه ده، خالي دا نام درج کی دومره ترخاږي.
هلته د اف ډی ایم ای ویان عرفان خان دغه ډول مسلو ته په کتو سره وای حکومت غواړي چې ټول مرستندویه ادارې اول دوی سره ځان رجستر کړي، دا راز به ټولو کډوالو ته یو شان او مناسب مرستې رسول ممکن شي.
اوس پر خو خوراک دی او خوراک موږ تقسیمو او همدغه خلک چې کوم دي چې چا خوراک واغستو همغه کورنۍ بیا خوراک وادي، نو څه به دا څنګه راځي چې هغه به مطلب ریسورس چې کوم دی چې هغه به مینج نه شي پوره، څه خلک به دوه زر واخلي، څه خلک یو زر به واخلي. نو ښه دا ده چې دا د دغه تروشي سرکاري تروشي څنګه چې زموږ ولفور ته ورکړی دی، ولفور د خپل طرف نور کې ډډ وسپي، هغه هم زموږ خوراک ورکوي.
د اف ډی ایم ای چارواکي وایي د کډوالو لپاره یې د بکاخیل اف آر بنو په کډوالو کیمپ کې یو شمېر سهولتونه برابر کړي، خو هلته زیاتره کډوال نه ورځي او بیا ورته مرستې رسول هم ګران شي. کیمپ ته د نه تللو په اړه محمد الیاس وویل
ګوره دا بکاخیل په سیمه کې دا کیمپ چې څنګه کنه دا بکاخیل په سیمه کې د الټا غار دی، او بکاخیل دا ایریا مونږ ته مالی مزه مونږ دې علاقې اوسېدونکي بکاخیل کوم دې طرف ته ځناور هم نه لري، انسان خو خود نشي تلای. هلته کې
بلخوا عرفان خان وای کوم کډوال چې د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته تللي، هغوی سره ځایي خلک د خپل وس مناسب مرستې کوي او دغه سمه طریقه ده. خو کوم کډوال چې په کیمپ او یا د بنو ځنو نورو برخو کې په یو ځای دیره شوي، هغوی سره به په منظمه توګه مرستې ګټورې وي.
غیر چې کوم سرکاري ادارې دي هغې سره رابطه کړې دي چې مونږ په دغه کول غواړو، امداد کول غواړو، نو دا خبره زموږ چې دغه واغست معلومات واغست چې مونږ ته پوره خپل ډیټیل مهیا کوي چې تاسو سره څومره فنډ دی او تاسو څه څه کول غواړئ، چې د هغې مطابق درته مونږ ووایو چې دې ځای کې تا کار وکړي. تا مونږ سره خبره خبر راوړې دي.
هلته د شمالي وزیرستان نه دغه به کور شوی خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مرستو تر لاسه کولو لپاره د کورنۍ هر تن او په خاص توګه د خزو او بوډاګانو د ورتګ شرط ختم کړي او یوازې د کورنۍ د یو تن په لاس دی د خزو او مشرانو په کارونو هم مرستې ورکړي شي.
هم د کډوالو په ستونزو کې پاتې کېږي. اوریدونکو د دغه خلکو ستونزې په میډیا باندې هغې ته هغه ځای نه ورکول کېږي څومره چې په کار دی. د دې وجوهات څه دي؟ د بوریوال کاکړ په راپور کې
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله د بې کورسو شمیر تر 15 لکه اوښتی دی چې زیاتره د خیبر پښتونخوا بنو او د افغانستان خوست ولایت ته تللی دی. یو پلو د خیبر پښتونخوا بنو ته تللي دا کډوال وایي چې دوی له ځان ثبتولو نیولې تر خوراکه او صحته د ژوند په هره برخه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بل پلو پاکستانی مطبوعات تر دې کډوالو زیاته پاملرنه په پنجاب کې کېدونکو سیاسي غونډو ته کوي. په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي چارو د یو موسسې مشر نظام داوړ وایي چې د پاکستانیو مطبوعاتو دې چلند دوی ډیر مایوس کړی دی. له نظام داوړ څخه مې وپوښتل چې له شمالي وزیرستانه بې کورسوي خلک په کوم حالت کې دي. نو هغه وویل
زمونږ ماشومان چې فوجي ویني نو جاړي، زمونږ ماشومان چې د فوجي ګاډي ویني نو جاړي، زمونږ ماشومان چې هلیکاپټر ویني نو جاړي. او میډیا ما چې کوم رول وکړو هغه په ګلوبر کې ډېره مصروفه ده، هغه په پنجاب کې ډېره مصروفه ده، هغه چار حلقې دي د عمران خان والا په هغه کې ډېره مصروفه ده، یو بل شیخ اسلام راغلی دی. نو دا آی ډی پی څه کمی شو دا په میډیا باندې زه ډېره کمه وینم.
نظام دا وړ وویل دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی مطبوعاتو د پښتنو او په خاصه توګه د قبایلي سیمو د ولس ستونزې له پامه غورځولې دي.
داسې نو داسې وخت په وخت باندې دوی داسې ډرامې کړي دي چې دلته دوی دغه ګیم روان کړي دي په دغه خاوره باندې، زمونږ د پښتنو د قبایلو په خاوره باندې. دوی نه غواړي یاره دغه دنیا ته پته ولګي چې دلته سره روان دي.
په پاکستان کې د وخت د ورسپانو او رادیوګانو ترڅنګ تر 50 زیات داسې ټي وي چینلونه دي چې شپه او ورځ خبرونه کوي. خبریال او شنونکو شمیم شاهد هم د کډوالو د حالت لیدلو لپاره د خیبر پښتونخوا بنو ته تللی وو او هغه هم نظام داوړ ته ورته نظر لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
د خپل بند ته تللی وو، ما چې هلته وکاتو د یو څو ټلویزیون نه علاوه بل هیڅوک هم نو چې هغه د دغه ځپل شوي خلکو په دې حالات باندې سهولي چې خلکو ته دنیا ته سوخی د اخبارونو کې هم داسې غټ خبرونه نشته چې د دې خلکو دغه تکلیفونه چې کوم دي نه دا دنیا ته ښکاره کړي.
له شمیم شاهد څخه مې وپوښتل چې دوی د شمالي وزیرستان بې کورسو خلکو ته د پاکستاني حکومت او مطبوعاتو غبرګون پر کوم اساس ناکافي بولي. هغه وویل
جما دا اصل کې کدا چې کرایسیز په بل ځای کې نوی ته ډیر زیات مرګ کېم شو، ډیر زیات کور یې مرته شو. دلته سلورنی لکه 15 لکه خلک راغلي دي. د افغانستان خوست ولایت په صرف 3000 خلک تللي دي. د افغانستان پوره دولت چې کوم دی نو دا خلک په خدمت کې دي. بند د وزیر اعظم صاحب تلو او جاګه کله ته جرګي والا ته وي چې تاسو به خبرې مبرې نه کوي، تاسو به صرف وزیر اعظم اوري او د جرګي مشران د وزیر اعظم د دغه غونډې نه بایکاټ وکړي.
د بوروال کاکړ راپور مورد اوریدونکو. او د صحت نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې د پولیو وایرس 15 نور ماشومان ځپلي دي. په دغه اړه اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د صحت نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې د پولیو 95 کیسونه مخه تراغلي دي او دا شان په ملک کې د پولیو کیسونو مجموعي شمیر 88 ورسېده. د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې د پولیو څانګې یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتی مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د 90 کیسونه په وزیرستان، بنو، پېښور، مردان او کراچۍ کې مخه تراغلي دي او دا شان په قبایلي سیمو کې پر روان کال کې د پولیو نه متاثره ماشومان شمیر 15 ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه
میں پولیو کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ فاٹا
پاکستان کے دا وقت ٹولو زیاد کیسونه د فاٹا نمخ تراغلی دی او فاٹا کې په شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې تر ټولو زیاد کیسونه ریکارڈ کړی شوې دي. تر دې دمه 88 کیسونه مخ تراغلی چې پکې 15 صرف د فاٹا نه دي او باقی د خیبر پختونخوا، د پېښور، مردان او بنو ضلعو او کراچۍ کې مخ تراغلی. خدا خبره هم ډیره مهمه ده چې دا کیسونه د ځنې مخصوصو علاقو نه مخ تراغلی، یعنی د فاٹا او د خیبر پختونخوا درې ضلعو کورونا او دې کیسونو مخې ته راتلو غټه وجه یا خو دې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ساسکي نه دی ورکړی شوی او یا د پولیو مهم په صحیح طریقې سره نه دی چلول شوی.
مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی نه تپوس وکړو چې د کیسونو مخنیوي لپاره په حکومتي کچ څه اقدامات پورته کړی شوی دي. نو نوموړی وایي
شمالی وزیرستان کی راغل متحدہ عرب امارات حکومت یہ پروگرام لان دے قبائلی علاقوں تھا وہ خیبر پختونخوا اضلاع تھا مائلی امداد مر گئی اور خاص کر پفاٹا کے بعد فوج پہ ذریعہ فوج پمرست سربا کمپین کی گی منگا داہلا لرو چیرا دے سربا چکلا پاک علاقوں تو منگا رسی چکم دے کی مخ کے نوا رسائی لٹوس پہ باڑا کی پنجا کالا پس یہ باقاعدہ کمپین روان دے.
یاد دیوی چتیر کال پٹول ملک کے درے نوید پولیو کے سنا مخ تراغلی ہو او سخ کال پړومبۍ شپږ میاشتو کې داشمیرا اته اتیاته ورسېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار نهه نیمې بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان په کراچی شهر کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې د تاوتریخوالي د پیښې تیره شپه د کراچی په اورنګي ټاون، بلدیه ټاون، ګلبهار او لانډي سیمو کې رامنځته شوي دي. په پېښور کې توغول شوو درو راکټونو د پاکستاني فوج د دوو عسکرو په ګډون څلور تنه ټپي کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر دویم پړاو اعتراض لرونکي کاندید عبدالله عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سم ځواب کړی دی. د یاد کمیشن ویان نور محمد نور وایي چې د عبدالله عبدالله له خوا پر نویو نیوکو سربیره به د انتخاباتو خپلواک کمیشن خپل کار ته دوام ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې موجوده ډزبندي نن پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په پلازمینه کیف کې د دې ډزبندۍ غځولو مخالفت مخ پر زیاتېدو دی. د اروپایي ټولنې مشرانو د جون پر 9 نېټه د روس او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې اترې وکړې. د فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمن چانسلر انګلا مرکل، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو ترمنځ 2 ساعته ټلیفوني خبرې وشوې. او د عراق ځواکونه د ځوابي عملیاتو له لارې هڅه کوي چې د هیواد شمالي ښار تکریت بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سونی وسلوالو د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او هلته یې خلافت اعلان کړی دی. د یکشنبې په ورځ د عراقي پوځ هلیکاپټرو په تکریت کې د یاغیانو مورچلونه په نښه کړل او د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې هم نښتې وشوې.
مهم خبرونه به اورېدو. اوریدونکو، سردو اسلام آباد ته چاته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې مهم ټکي راټول کړي دي. او دلته په پراګ کې زموږ همکار اسرار العالم مومن ځینې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي. دغه دواړه راپورونه
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن جاری دی او 4.5 لکونه زیاتو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي او محفوظ ځایونو طرف ته هجرت کړی دی. ادارې لیکي چې اوس هم ځینې خلک خپلو سیمو کې دي او خپل کورونه پرېښودل نه غواړي. خو د فوز د مطبوعاتو ادارې ISPR اعلان کړی دی که سیمو کې اوس هم ځایي خلک موجود وي نو خپلې علاقې دې خالی کړي. نو د دې اعلان نه دا اندازه کیږي چې فضايي کاروایۍ نه وروستو اپریشن اوس په دویمه مرحله کې داخليږي چې پکې به پیدل فوج د سیمې نه طالب وسلوالو ختمولو لپاره کاروایانې کوي. ادارې لیکي چې سیمه کې پوخ امن لپاره اپریشن ضرب عزب اوږدول ضروری دی ځکه چې ممکنه ده چې وسلوال ګاونډي ملک ته اوړېدلې وي او اپریشن د خاتمې وروستو واپس خپلو سیمو ته راشي. او دا هم ممکنه ده چې دوی د څه وخت لپاره ځان لپاره محفوظ ځایونه جوړ کړي وي او اپریشن ختمېدو وروستو دوی یو ځل بیا خپلو علاقو ته راشي او د ترهګرۍ کاروایانې شروع کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا هم امکان شته چې هجرت کوونکو کې یو شمیر طالب وسلوال هم وي. نو حکومت له پکار ده چې هجرت کوونکو ته د خصوصي شناختی کارډونه ورکړي شي او د خلکو په بندوبستي علاقو کې په کاروبار یا په ملازمت دی بندیز ولګوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د ملک دفاع لپاره د هر قسمه قربانۍ ورکولو ته تیار دي. پاکستان فوج یو مضبوط فوج دی او هر قسمه خطراتو مقابله کولو ته تیار دی. ادارې لیکي چې دا وخت ملک د جنگ په حالت کې دی. که یو طرف ته پاکستان فوج د ملک نه د وسلوالو خاتمې لپاره په شمالي وزیرستان کې ضرب عضب په نوم اپریشن کې مصروفه دي، نو بل طرف ته ځایي اوسیدونکي محفوظو علاقو ته منتقل کولو کې هم بوخت دي. ادارې لیکي چې کله د مذاکراتو ټولې دروازې بندې شوې، نو پاکستان فوج خپل فرض پوره کولو لپاره اپریشن شروع کړو او د اولس په مرسته به انشاءالله دا اپریشن زر د کامیابۍ سره مخ شي. خو دا هم ضروری ده چې ټول قام له پاکستان فوج سره یو ځای ودرېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایف پی خبری اجانس ته یو رپورٹ لمخه په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو لوجې څباندې څلور لکه خلکو کھڑی کړی دي. که څه هم حکومت ټولو کډوالو ته د مرستو ورکولو ژمنه کړې دي، خو بیا په دې کډوالو کې د مذهبي اقلیتونو مشران وای حکومت دوی لپاره غورځولې دي. همداراز خالد مسیح چې په بنو کې د شمالي وزیرستان په کډوالو کې د اقلیتي ټولنې نمائندګي کوي وای حکومت ورسره امتیازي سلوک کوي. نو موړ وای هغه په میرانشاه کې خپل کور پرې خودو او دارنګ خپې ابلې خپې او وګه تګه خبر پښتونخوا ته را ورسېدو. د ده په خبره دا مهال د عیسایانو په یو سکول کې له نورو بې کوره د مذهبي اقلیتونو له خلکو سره ژوند کوي. نو موړی وایي په میرانشاه کې د عیسایانو او هندوانو شاوخوا 200 کورنیو په امن سره ژوند کوو، خو دارنګ د پوځي اپریشن له وجې د خپلو کورونو په پرېښودو مجبوره شول. همداراز یو بل عیسایي کډوال ایمونل بشارت وایي حکومت د مذهبي اقلیتونو خلک له پامه غورځولي. د ده په خبره دوی ته په سکولونو کې د پناه ورکولو پرته نور هیڅ قسمه مرستې نه ورکړل کیږي. خالد مسیح وایي حکومت دوی ته یوازې د جاروکښو نوکریانې ورکړې دي. نوموړی وایي شپاړسم جمعات یې پاس کړی خو بې روزګاره دی او هغه ځکه چې دا جاروکښ جوړېدل نه غواړي. همداراز 15 کلن کډوال زاهد چند چې د هندو مذهب سره تعلق لري وایي د انورو ګاونډیانو یې به په میرانشاه کې د صفایي کار کولو. د په خبره په خپل کار کې خوشاله و، مسلمانانو به یې هم قدر کولو. چند زیاتوي له دوی څخه هر څه پاتې شو او یوازې یو څو جوړې کپړې یې له ځان سره راوړې دي. نوموړی وایي غواړي چې زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه شي. بلخوا د کوپنهاګن پوسټ لیکي که څه هم د ډنمارک اخیری جنگي پوځي تیر کال افغانستان ووتو، خو د دې هیواد هوایي ځواک په جنگ ځپل افغانستان کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. او دا رنګ د رپورټونو له مخې درې د EH-101 په نامه هلیکاپټر یې وړلېږلې دي. ټاکل شوی چې د روان کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه به د ډنمارک شاوخوا شپږ اویا پوځیان د افغانستان شمالي برخې ته ځي، چېرته چې به دوی د افغان ځواکونو په روزلو کې د جرمن ځواکونو مرسته کوي. د جرمن ځواکونو بنیادي کار د افغانستان په شمال کې پولیس مرکزونو او پوځي یونټو ته مشوره ورکول او د دوی د کار څارنه کول دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اردن کو اوس د یوکرین په صورتحال یو راپور چرته شي د حکومتي امنیتي سرتیرو او باغیانو ترمنز جګړه شوې ده او دغلته د حالاتو یا د امنیت په ځای کولو لپاره د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو هم د یو بل سره رابطې کړې دي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته غوږ.
د فرانسې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. بیان زیاتوي د مشرانو د اوکراین په امنیتي حالت کې د وروستیو پرمختیاو د اهمیت، د اوربند د مهلت د غزولو او د سولې د هغه پلان په اړه بحث وکړ چې طرحه یې اوکراین وړاندې کړي. کرملین وایي درې وړو مشرانو پر ولسمشر پیترو پوروشنکو غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان موده چې نن د شپې په 10 بجو پای ته رسیږي اوږده کړي. پوروشنکو وویل چې له ولادیمیر پوتین، فرانسوا اولاند او انګلا مرکل سره به نن بیا په ټلیفوني کانفرنس کې خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې پرون د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول. د اوکراین پوځ وایي چې په دونیتسک او لوهانسک خارونو کې د شنبه او یک شنبه ورځو په نخټو کې 15 دولتي سرتیری مړه او 19 نور ټپیان شول. همدارس د راپورونو لمخې یاغیانو په دونیتسک کې د هوایي مدافع او مرکز نیولای او یو شمیر پوځیان اسیران کړی دي. لبلې خوا د ازادي راډیو اوکرایني څنګه راپور ورکړی چې په پلازمینه کیف کې پرون زرګونه کسان د جمهوریت ریاست د ودانۍ مخې ته راټول شول او د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ختمولو غوښتنه وکړه. په دې مظاهره کې یو یوري دی چې وایي اوربند د اوکراین د ختیځ پر حالاتو هیڅ راز اغیز نه دا کړی. مظاهره کې نو ولسمشر پوروشینکو څخه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې پوځي حالت اعلان کړي او رضاکارانو ته کافي وسلې ورکړي چې د تروریستانو پر ضد جګړه وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د اکانومیست مجله لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو خاتمه هم ډیره ضروری ده، خو د ټولو نه ضروری خبره ده د غسیمونه په لکونو بې کور شوو خلکو د ستونزو هوارول ده. د مجلې په خبره کې موږ د دوی سره مرسته ونه کړې نو دوی به وسلوالو ته په ذهني توګه نږدې شي او بیا به ټول لاسونه مروړي. د دغه لیکنې مهم ټکی د مجید بابر نو
امریکایي مجله دی اکانومیست په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر یوې لسیزې پورې امریکایي چارواکي پاکستانی حکومت ته په زارۍ مینت ستړي شو چې په شمالي وزیرستان کې د موجود نړیوالې ترهګرۍ نیټورک له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي، خو د هغه وخت پاکستانی حکومت دومره ضدي و چې وخت په وخت یې د دغې اقداماتو کولو نه انکار وکړو. د مجلې په خبره یو شمیر امریکایي پوځي جنرالانو او ډیپلوماټانو پاکستان ته بیا بیا دا شکایتونه کړي وو چې په شمالي وزیرستان کې نه یوازې د سخت دریزو وسلوالو کمانډ اینډ کنټرول شتون لري، بلکې د دې له وجې په افغانستان کې د افغان طالبانو پر ضد امریکایي بریا هم ناممکنه شوې ده. د مجلې په خبره پاکستان همیشه د یوې داسې سیمې په اړه د امریکا لخوا د هر ډول غوښتنې پوره کولو نه انکار کولو چې نه یوازې د افغان طالبانو لپاره یو خوندي پناهګاوه، بلکې د د شبکې مشرتابه هم د غلطشتون لري او هغه جهادي لړۍ هم د غوسیمو کې مرکزونه لري چې په 2001 کال کې یې په امریکا کې بریدونه وکړو او بیا یې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د یوې ناکامه موټری بمی چاودنې پلان هم جوړ کړی وو. مجله دی اتوی چې د غټول وجوهات د پاکستانی پوځ لپاره بس نه وو چې د خپلو بارکونو نه راوستي وي او شمالي وزیرستان کې یې د دغو وجوهاتو حل لټولی وي. نو په داسې صورتحال کې د امریکا لپاره یوازینی حل دا و چې په بې پیلټه الوتکو تکیه وکړي او په پاکستان کې نور هم ځان بدنام کړي. خو د مجلې په خبره د جون د میاشتې د 15 نیټې نه پس د ضرب عذاب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د امریکا ټول خواهشات تقریبا پوره شول. دا بیا بله خبره ده چې د دغو عملیاتو شروع کولو لویه وجه په کراچۍ هوایي ډګر برید و نه چې امریکایي غوښتنې. خو د دې عملیاتو د ځنډ لویه وجه وسلوالو طالبانو سره د نواز شریف لخوا د مذاکراتو تکرار هم وو. مجله د دې مقالې په اخره کې لیکي چې د پاکستان پوست په بیا بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې به تر هغې عملیات جاري ساتي تر کومې چې د غوسیمو کې اخیرنۍ ترهګر هم نوي ختم کړي. خو دا مهال لویه مسله په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خاتمه نه، بلکې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو تکلیفونه او د هغې د حل لارې لټول دي. ګنې دغه په لکونو خلک به په ذهني توګه وسلوالو ته نږدې شي او موږ ټول به بیا لاسونه مروړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو توګه او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د رامین آتش په آواز باندې دغه سندره وړاندې کوم.
کچھ پدا ماندے تو رب بل سبا کچھ پدا ماندے تو رب بل اوچھے نارو نو لگے اڑما سبا کچھ پدا ماندے تو رب بل سبا کچھ پدا ماندے تو رب بل رور وغلی رش سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل منا زما دا او خوبستانان دی کوینا سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل او چه نارونو لگه ورما سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل زرانا کارا رانزا سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل مد داروشتن دی حال وائلے شما سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل او چھے نارونو لدے ورما سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل
سندر مور اردن کو سرزود کر ہوستا چرت سے دا وزیرستان نہ دبی کو رشو خل کو سرا د یونٹ سی آر او زئی خل کو لخوا مرست شوی دی پتا گاڑا نجیب اللہ لو خیل نور حال رکھے
د یک شنبه په ورځ چې په افغانستان او ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې اوله ورځ وه د یونیسیار او یو شمېر نورو مرستندویو مؤسساتو لخوا د زرو کډوالو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه په یادو مرستو کې چې خیمې ترپالونه کمپلې اوړه غوړي د پخلنځي سامانونه او نور توکي موجود ول د کډوالو چارو د ادارې د مسؤلینو په وینا هرې کورنۍ سره د شویو مرستو قیمت او ارزښت تر $250 ډیر وو د مرستو د ویش پر مهال په ګلاندخته کې د خوست والی مرستیال عبدالواحد پټان وویل چې
کومک چې یونیسیار راوړی دی چې هغه د زرو کورنۍ په تعداد دی نور کومکونه هم را روان دي یو هفته مخکې والی صاحب کابل ته سفر کړی وو هلته د شخص جناب جلال محب جمهور رئیس صاحب زرم نزدین ملاقات لرو ماغه خاص لورین او خاص ہدایت وکو چې د دې خلکو د عزت وشي او نور باید پاینده کې ورسره کومګون ورسره وشي تر هغه پورې چې څو د خپل خاورې ته ګرځي
د وزیرستاني قومونو یو تن مشر وایي چې د روجمات په ګډون ورته مرستې ورسېدي او دوی باور لري چې افغان دولت باور سره نور مرستې هم وکي
جنت خون تاریخ نن چې کوم سامان ورغلا دی د رزې د او په ونه ورزمندې قیمت تامبیونو ور سره نور سامان د رزموتی پیرا دا ان شاء الله خدای کوم چې هر شپه په طریقه باندې ورسېد لوې میج دا یقین دی چې میج سره افغانستان نه رقم دردی هم وکړي
د شمالي وزیرستان د توريخيرو د قوم اوسیدونکو رسول خان وایي چې
نن د زره کسونه مرسته سامان غلای دی میجه د افغانستان یو حکومت عوامنه لکه د عوامنه خوښي د حکومت نه ظاهر چې شابر بر مرسته راوونه دو هر سړی ته دمره دمره سامان ورکړي چې دای شپه پرده هوي
د خوست مجاهدینو د شورا رئیس مولوي سردار زدران له نظره دمره ډیرو کورنۍ لپاره د مرستې بسنه نه کوي ځکه د خلکو په جګړو کې ټول بالونه او شتمنۍ له لاسه ورکړي دي
تاسو وینئ چې دلته تقریبا تر 15000 حدود کې شاوخوا کورنۍ را ماجر شوی دي نو د زره کورنۍ مرسته د 15000 د کورنۍ فرق کفایت نه کوي موږ په بلنی ټولنه باندې ډونران باندې غږ کوو چې دغه مرستې د دوی د فرق کفایت نه کوي دوی بیخی د خپل کورونو نه په یو جامع کې راوتلی دي
د یادونه ورده د مهال خوست د شمالي وزیرستان او نورو نږدې قبایلی سیمو څخه 14,655 کورنۍ راکړې شوې چې د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې اړولي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جون سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او لاغې څخه د راپېدې شوي صورتحال په اړه یو اداري خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي نه پاکستاني حکومت د دې عملیاتو د پای ته رسولو لپاره وخت ټاکلی دی او نه هم د خلکو برخلیک معلوم دی چې لا هم په شمالي وزیرستان کې پاتې دي. د بوریوال کاکړ نه د دغه ادارې مهم ټکی اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اداري په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې په زیات شمیر کورنی او بهرني کډوال دي. اداري لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل وړاندې هم په پاکستان کې تر یو میلیون زیات افغان کډوال دي چې زیاتره برخه یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. د ادارې په لیکنه د یو اندازې له مخې د شمالي وزیرستان ټول آبادی 100,000 ده او د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله لږ تر لږه 15,000 بې کوره شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې یو پلو پاکستان د دې پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې او بل پلو د هغو خلکو په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې کوم له شمالي وزیرستانه په وتلو کې نه دي بریالی شوي. اداري زیاتوي چې له پخوانیو تجربو ښکاري چې کډوال له خپلو سیمو ډیر په چټکۍ راووزي او ستنېدی د راتلو په پرتله ډیر په ځنډ وي. پاکستانی حکومت د بنو ښار ته نږدې داسې یو کیمپ جوړ کړی دی په کوم کې چې یو شمېر اسانتیاوي سته خو کډوال بیا هم هلته نه ورځي. د دې لامل دا ښودل شوی چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلک د خپلو روایاتو او امنیتي اندېښنو له کبله د کیمپ پر ځای له خپلو خپلوانو او ملګرو سره اوسېده غوره بولي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف بنو ته سفر وکړ او له بې کوره شوو خلکو سره ژمنه وکړه چې په ملکي با ترهګري له منځه وړي. خو ادارې لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځي د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیا الحق په دوره کې پیل شوی و او اوس یې په ملکي ریښې ډېرې ټینګې شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې اوس دا سخت دریځي او ترهګري دا صحت ته رسېدلې ده چې یوازې په یو ځل پوځي عملیاتو له منځه وړل یې ممکن نه دي. اداریا پاکستان ته د ورپیښو مسلو په حواله لیکي چې په شمالي وزیرستان کې عملیات او له هغه ځای د خلکو بې کوره کېده په داسې وخت کې دي چې دا ملک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د شمالي وزیرستان د کډوالو مسله د بهتري پر ځای د لا ګډوډۍ پر لور روانه ده کومې چې پاکستان ته یو ډول غیر یقیني صورتحال جوړ کړی دی. اداریا په پای کې لیکي چې دا کډوال په غوسه دي خو دا صحت ته لا نه دي رسیدلي چې د خپلو ستونزو له کبله په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
په داسې حال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې یو سوال پر ضد عملیات پیل کړي. د قبایلي سیمې خبریالان وایي دا مهال له قبایلي سیمو څخه ګڼ شمېر خبریالان د امنیتي ستونزو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. زیاتره خبریالان په دې باور دي چې په پاکستان کې آزاد صحافت نشي کېدی. دا چې په داسې حالاتو کې خبریالان خپل دنده څنګه مخ په وړاندې بوزي او د کومو ستونزو سره مخ دي په دغه اړه د انیس اجمل راپور ته غوږدو.
په داسې حال کې چې د قبایلي خبریالانو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خبریالانو سره د مرستې وکړل شي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې خوشا یو دېرش خبریالان د دغې سیمې نه کډه شوي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال قدیر داوړ د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کېدو په وخت خپل ستونزې داسې بیانوي.
زما بچان هلته اچانک اپریشن کې ایسار شول چې ایسار شول ما ورته چې ځان راوستو کوشش وکړي زم نشم تللی هغه هم نشم تللی. زما درې سلور بچی او زما کوروالا ور سره دا تقریبا 40 کیلومتر مزل دی په 12-13 غنټه کې خوب باندې وکړو چې کله بنه تر ورسېدل ناغه بالکل بے هوشه وی.
د قبایلی خبریالانو د اتحادی یو غړي سفتر حیات داوړ وایي چې د قبایلی سیمو خبریالان نه یوازې د محله مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې د دین وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ شمېر خبریالان وجل شوي دي.
زمونږ ډیر لساسیان شهیدان کړل شوي دي او بل خبره دا چې ستونزې خود دا خامخا دي کوریالته قوتونه په جګړ نه سره په جګړ دي بلکې دوی ته دا اوس د میډیا اهمیت پته لګېدلې ده چې زمونږ توپې ټینکونه خودکشې دا اصلا نه اهم رول یو میډیا پر کوي شي کدا چرته زمونږ طرف ته جوکا وکي. نو د سټیک هولډر چې کوم دي دا کوششونه کوي چې میډیا په لاس کې استعمال شي.
خبریال دلاور خان وزیر وایي چې په پاکستان کې د وړاندې نه صحافیانو ته د صحافت د ازادۍ حق نه دی ورکړل شوی او په موجوده حالاتو کې شمالي وزیرستان ته د پوځي عملیاتو له کبله د رصد نه لرلو له وجې سم رپورټینګ نشي کېدی.
شمالی وزیرستان کے جو حالات جنگ لا گیا دے حال کا چکن دینا شمالی وزیرستان کے سبھی آگا تو خبر بھی اور
خبریال فیاض ظفر وای د سواد د عملیاتو پر مهال به خبریالانو د وسلوالو د پوسټ دواړو دری سرګندو خو په شمالي وزیرستان کې خبریالانو ته د تګ اجازه نشته او د پوځي عملیاتو پر مهال په پاکستاني میډیا د طالبانو د خبر چلولو بندیز دی. نوموړی وای چې په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې خبریالان زیاتره له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي.
آپریشن شروع الته د سواد خبریالان چې د ټول سواد کې موجود وو. دوی مست شمالي وزیرستان دی نو شمالي وزیرستان کې ډېر وخت وشو کلونه وشو چې شمالي وزیرستان چې څومره خبریالان دي نو دا یا په ډېر اسماعیل خان کې دي او یا دا په اسلام آباد او پېښور کې. دې خبریالانو ته کله هم داسې خبرې چې هغه رښتیا وي او دا د طالبانو په حق کې نه وي نو طالبان بیا هغه خبریالان پرېږدي نه هغو ته زیان رسوي. لکه څنګه زموږ سواد کې چې دی آپریشن کې څلور صحافیان چې دي نو هغه وجلی شي. بل اړخ ته بیلنس رپورټنګ خبره وکړه. نو دې وخت کې د پاکستان انگریزی چې کوم اخبارونه دي هغه بیلنس رپورټنګ کوي. یعنی کله چې د اردو اخبارونه دي یا د اردو ټلویزیون دي نو هغه دغه طرف ته ډېره توجه نه ورکوي او دغه وجه ده چې د پاکستان کې کوم د اردو ژورنالیزم دی نو هغه کې دویم اړخ ډېر کم اورېدل کیږي.
د خیبر پختونخوا د فاټا د خبریالانو د مشکلاتو په اړه مې چې کله د پاکستان د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې د اطلاعاتو او د نشریاتو د څانګې د غړي مراد سعید نو پختل نوموړي ویل چې دوی د بې کوره شو خبریالانو د مشکلاتو د امنیت په اړه وړاندیزونه مرکزی حکومت ته ورکړي دي.
د شمالی وزیرستان دا وخت خواشا 15 لک خلک بے کوره شوي دي او دې ټولو د امن راوستلو لپاره قرباني ورکړي دي. مونږ په پوزیشن کې یو خو د سټینډینګ کمیټې د غړي په توګه مونږ د قبایلي سیمو د خبریالانو ستونزې مرکزی حکومت ته وړاندې کړي دي. د ګل پورا زمونږ د اطلاعاتو د کمیټې سره غونډه ده نو مونږ به په همدې موضوع خبره کوو.
د قبایلي خبریالانو د اتحادیې په حواله دا مهال په قبایلي سیمو کې خوشا 2500 خبریالان دي چې پکې زیاتره د امنیتي مشکلاتو له وجې سره د خپلو کورنیو نور سیمو ته په کډه کولو مجبوره شوي دي.
د انیس اجمل راپور مورد اوریدونکو او د دې روانې خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د غسندر وړاندې کوو.
زنجیر زنجیر مورچه مورچه سوکه سوکه پشتاؤ لسکے میں کچھ بول دے بے عرض ہے
اختیار ہوں نہ لرم داو میں پتا سے